ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د سرطان ولسمه نیټه ده، د 1398 هجری لمریز کال، د نن ورځ د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې د دوهم سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده، خبرونه او رپورټونه په دې خبرونه کې خبرو. د مازدیګر څلور بجې دي. اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه له نوریاس نوریس خواوري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملانه د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه، د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ لپاره پای وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وکړه.
ما د جزئیات ای نشست او آمادگی ها نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدن طبعا از آدرس های شخصی و از دفتر شخصیشان میرن اشتراک میکنند این بحث. ما از
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس ای پوتزل ویلي وو چې په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغې اعلامیې کې چې د ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې، دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریس ټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او دغه راز د استازولۍ له امله لغوه شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملانه د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د یوناما لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچ یا ماموت وویل په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو کارول د افغانستان عامو خلکو ته په لویه کچه د زیان اوښتو سبب کیږي او دی د دغو ویرونکو کړنو د عاجل پای ته رسېدا غوښتنه کوي. په کابل کې د تېرې ورځې په کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست وشو، د ټپیانو په ډله کې شاوخوا 50 دی یو خونځي زده کوونکي دي. افغان چارواکو د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه ضد نقیزې څرګندونې کړې دي. د افغانستان د لوی عامې روغتیا وزارت د ټپیانو شمېر 115 تنه ښودلی. دفاع وزارت د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او دغه راز د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو د دوو تنو د وژل کېدو خبره کړې او دغه راز د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې په دې برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي په کابل کې د خپل یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمندانې ویان حکمت الله دورانی نن ازادي راډیو ته وویل قاضي فهیم الله فدایي چې د میدان وردګ ولایت په محکمه کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله، تېره ورځ ناوخته په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو.
تېره ورځ کله چې د کور نروزي د ماشومانو سره یو ځای نامعلومه وسلوالو د باغ داود سیمه کې وژلی. د کابل 15 ناحیې مربوط رځي د باغ داود سیمه کې.
تر اوسه چا یو کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. تم تریر شپه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان لري. د پښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ ټاکل شوی هدا وخت ده. د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ ورستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې تر سره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ لپاره پای وبلله. مون جین دغه څرګندونې نن د خپلې کابینې غونډې ته وکړې او وویل چې د ټرمپ کیم کتنه دا معنا لري چې دواړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای ته رسولو او د سولې د یو نوي پړاو د پیلولو اعلان کړی دی. ډونالډ ترمپ او کیم جون اون د جون په 10مه پر دې پوله سره وکتل. اوکراین وایي دوه سرتیري د اوکراین په ختیځ کې له روس پلاوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت نن وویل بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 25 ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړې او د مینسک د سولې د موافقې خلاف یې په لسګونو د توپ ګولۍ ایښتې دي. پوځ دغه راز ویلي چې په متقابلو ډزو کې درې بیلتون غوښتونکي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسی د ازادي رادیو خبرونه اروي. په دې خبرونه کې به وروسته واوري چې د افغانستان د حکومت ویندویان په قطر کې د رواني غونډې په اړه څه وایي. ټاکل شوی ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو د افغانستان څخه د سیاستوالو یو ډله دوه ته ولاړ سي او هلته د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. خو آیا حکومت به په دې ډله کې وي او که به نه وي ولې؟ په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره مو خبرې کړې دي. په دغه ښوونځي کې یو زده کوونکی چې پرون د حمله په وخت هلته و ازادي راډیو ته وایي
دلته زناسم کنه زه په دریمه چوکی کې تیچارو سره زموږ استاد باندې چې الکا
50 د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دغه حمله کې چې پرون په کابل کې وسو یو 50 ښوونځي زده کوونکي زخمیان شوي او یو شمیر نور وژل شوي چې شمیري زیاتې نقیزې دي. خو په دغه حمله کې د ماشومي وژل شوي زده کوونکي مور وایي
هیڅ سره خود نه پامیدم خو نن تکلیف اعصاب هم دارم هیله باندې ستونه اداري کالان کدي مشال
په دې خبرونه کې به تاسو ته سپورتي خبرونه وړاندې کوو او دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو د ښځو پروګرام دی او یو کومیډي پروګرام د ګوریا چار. د خبرونې اول رپورت مو په دوحه کې د رواني پلان شوی غونډې په اړه دی. ټاکل شوی چې لکه څنګه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر اعلان کړی. ټاکل شوی چې د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وی چې په هغه کې به د طالبانو سیاسي استازي له افغانستانه د یو ورغلي پلاوي سره ګوري. د خلیلزاد په ټویټ کې د خبرو ته بین الافغانی خبري ویل شوی وي. د دغه خبرو کوربه به خلیلزاد وي او همداراز د جرمني او د قطر حکومتونه به دغه خبرو قربان وي. په دې کې چې آیا د افغانستان د حکومت استازي رسما په دغه خبرو کې ګډون کوي کیا؟ اسما همکار رحمت الله افغان ارک ته زنګ وهلی و. افغان صاحب تاسو ته څه وایي؟
بل فرشته جان یو مطبوعاتي غونډه و چې موږ همکاران هم ورغلي وو. په داسې حال کې چې دراتونکو اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوه کې د قطر او آلمان په قربتو بین الافغانی ناسته جوړیږي. افغان حکومت وایي له دوی سره د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوی. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خبري ناسته کې هله وښوده چې دغه ناسته او د نړیوالې ټولنې هیلې ځلې لامل سي تر څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغانی خبرې اترې پیل شي. هغه وایي موږ د دې ناستې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لرو. کوم افراد او اشخاص چې دې ناستې ته دعوت سوي ته باندې شخصي ادرسونه او اشخاصو په توګه برخه اخلي موږ د برخې اخیستونکو په اړه هم معلومات نه لرو. خو موږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. که سه هم خاغلی صدیقی د دې ناستې د هدف او د ګډونوالو په اړه معلومات ښکاره نه کړل، خو د راپورونو په اساس چې په دې ناسته کې نږدې 60 کسان برخه اخلي او د غونډې ایجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ ټاکل کیږي. خاغلی صدیقی دا هم ونه ویل چې په دې ناسته کې د حکومت استازي برخه اخلي او کنه، خو له دې وړاندې د سولې د شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویلي و چې که د حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي نو باید د حکومت استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. دا ناسته چې ټاکل سوې ده په قطر کې ترسره سي، د بریک هاف بنسټ لخوا تنظیم سوې او د کوربتوب چارې د جرمني او قطر په غاړه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکس پوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوت زل لخوا نن خپره سوې دا واضح سوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریز ټینګار کړی و چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې دا د افغانانو په توګه خبرې کوي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات بیا وایي چې د دې ناستې په اړه له افغان حکومت سره همغږي نه کول بعد د دې غونډې په پایلو ناوړه اغیز ولري.
که دوی د بین الافغاني مذاکراتو خبره کوي، بین الافغاني مذاکرات به مستقیما د افغان حکومت سره پیل شي. که دوی د افغان حکومت سره د منحیث افغانانو کښېني او نه د حکومت د لوري، بالاخره دغه تضمین هیڅ وجود نه لري چې دغه د ټولې مسلې څوک تطبیقي څنګه تطبیق کړي او نوعیت یې څنګه وسي. یعنی د سولې دغه توافقنامه بالاخره په دې ځای کې نتیجه نه شي حاصلولی، او د سولې توافقنامه باید د یو نظام سره وشي، د یو حکومت سره وشي. که چېرته افغان حکومت ته طالبان منحیث ته حکومت نه قایلېږي، دا په دې معنا باندې چې د سولې توافقنامې لپاره دوی حاضر نه دي.
له دې وړاندې هم په قطر کې دا ډول یو پلان شوی غونډه ظاهرا د ګډونوالو د زیات شمیر له امله لغوه سوه. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه خبرې د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. بله فرشته جانې، دغه مطبوعاتي غونډه وه چې موږ همکاران هم ورغلي او موږ ورنه راپور چمتو کړی وو.
مننه افغان صاحب. اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس نوی ټاکل سوی ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې د افغانستان حکومت به استازي په دوحه کې را روانې غونډې ته نه ورستوي، اولې به یې نه ورستوي خبرې کړې وې. دغه خبرې تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلی سئ. د دې خبرې غونډې نور جزئیات د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو پرون په کابل کې د پل محمود خان په سیمه کې له چاودنې او وروسته بیا د وسوایل نشت څخه خبر شو. اوس مو په خبرونه کې مخکې واورېدل چې د افغانستان د حکومت بیلابیل ادارې په دې اړه ضدو نقیص ارقام ورکوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت یو ځای ویلي دي چې په پرونۍ چاودنه او وسلواله حمله کې چې یو ښوونځي ته نږدې سوې وه، یو 50 زده کوونکي زخمیان سوي وو او په دغه زده کوونکو کې یو شمېر کسان مړه سوي هم دي. د ازادي راډیو خبریالي ناجي ساپي د یوې ماشومې چې اته کلنه وه او پرون په حمله کې ووژل سوه د کورنۍ د غړو سره یې خبرې کړې دي. دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی چې د دې وژل سوې ماشومې د پلار په خبرو پیلېږي.
وختي کوم هفته
دغه کورنۍ د خپلې اته کلنې لور فیروزی د وژل کېدو لپاره اوښکې تویوي. هغه د زیر ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکې وه چې د دوشنبې په سهار د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې ښکار شوه. فیروزه له ګڼو ارمانونو سره د دوشنبې په ورځ ښوونځي ته تللې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې مړی په کور ننوتو. د فیروزی پلار حبیب وایي کله چې د لور احوال ورته راغی ورځ ورباندې تیاره شوه او نور په ځان پوه نه شو.
نو بجا بود که محمد زنگ آمد بیا که در داخل هم مکتب و شکایت انفجار شد. وقتی که آقام خیلی هفته نبود از شباب داشت خون آمده بود، از میدیگه که خون آمده بود.
د هغې پلار وویل د لور تر ټولو غټ ارمان یې دا و چې ډاکټره شي او خپلو وطنوالو ته د خدمت جوګه شي. هغه هیلې چې پوره نه شوې. د فیروزې مور پریګل چې د خپلې لور عکس یې زړه ته جوخت نیولی وایي د لور مړینه هغه ماته کړه.
هېڅ سره خود نه پوهېدم خو نم تکلیف اعصاب هم دارم هیله به نیستي ناداري کالان کا دی مشال عید کا کور شدم ہمیں علی ترس میں نہ گوشا ہے دف میں خدا نہ کہ مام سر مام چیز نشہ کہ خبر آمد کہ میں گالا فیروز
فیروزی کورنئی د کابل خار پ ششید سیما کی پ یو کرئی کور کی اسی گی پلار یې په نانوایی کې کار کوي. وایي د خپلې لور د تدفین د مراسمو لپاره پیسې په پور اخیستې دي. مروه د فیروزې ټولګیواله او خور ده. هغه لا هم په دې نه پوهېږي چې نور به فیروزه د لارې ملګرې نه وي، خو مروې سره چانس یاري کړي چې په هغه ورځ ښوونځي ته نه وتللې.
مکتب نه رفته ویم، بس خود درس میخوام، سرتخته میخیست.
د فیروزې ښوونځی د دوشنبې د ورځې د موټر بم چاودنې سیرمه دی. د نن ورځې د ښوونځي فضا او د زده کوونکو د ترانو ځای ویرجن حالت نیولی. څوکۍ له زده کوونکو تشې دي، قلمونه او کتابچې پر ځمکه پراته دي. سدیه یوه ښوونکې ده، وایي زده کوونکو ته یې لیکل او لوستل ښودل چې چاودنه وشوه.
یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود، اما کی وحشت زده شده بود. شاگردا بسیار د استرار بودن، می ترسیدن و گریه می کردن.
د دې خونځي یو زکون کې رحمت وایي.
زه په دوم کلاس کې من دوی نه تیچار وسو، دلته زناسم کن زه په دریم چوکی کې تیچار وسو، د مو استاد باندې چې الکا پنځو سمره نالکان زخمی اسول.
د پوهنې وزارت وایي د کابل د پولی محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت د لوجستیک پر مرکز په ډلیز حمله کې 50 زکون کې ټپین شوی دي. د امیروختیا وزارت په وینا په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوی او 115 نور ټپین شوی دي. طالبانو پرون د دې حمله مسولیت ومنه او ویل چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک یو برخه و.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو ته ماښام تر وو بجو پورې ورېدلې سي. د ماښام تر وو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو نه یوازې چې له رادیو غانو ورېدلې سي، تاسو که انټرنیټ لري په انټرنیټ باندې په اسانۍ پیدا کولای سي ورېدلې سي. د ازادي رادیو د پانی ادرس ته ازادي رادیو ټکی کا اوسو زو تخار ته. په تخار کې چارواکي ادعا کوي چې وستوالو طالبانو په دغه ولایت کې د کوچنیانو د پولیو د واکسین کمپاین بند کړی دی. د تخار ولایت د ماورای کوکچه ولسوالیو اوسیدونکو او چارواکي وایي چې کچيري دغه د پولیو کمپاین ته اجازه ورنه کړسي، د کوچنیانو د فلج یا د ګوزن مرض به خپور سي. د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان په دې اړه چې ولې وسوال اجازه نه ورکوي چې کوچنیان ته د پولیو کمپاین ورسي رپورت لري.
د تخار ولایت په مواره کوکچه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی. د تخار ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د دوبنی کمپاین پیل سره سم وسلوالو طالبانو د مواره کوکچه او د دې ولایت په ځینو نورو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین مخه نیولې چې دا ګام د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد ولی راسخ په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
متاسفانه طالبانو په دلایل نامعلوم از تطبیق از
طالبانو د نامعلوم دلایل له مخې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین مخه نیولې او زه پر دوی غږ کوم چې د روغتیا سکتور یو غیر پوځي او غیر سیاسي سکتور دی او هغه کوچنیان چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي هغوی حق لري چې واکسین شي او تمه لرم چې طالبان کوچنیان له خپل حق څخه محروم نه کړي. نوموړی ټینګار کوي چې د ګوزن ضد واکسین ټیمونه چمتو دي او که چیرې دوی ته وسلوال طالبان د واکسین د پلي کولو اجازه ورکړي نو فورا د دولت په نامونو سیمو کې د واکسین کمپاین پلی کوي. د تخار د عامې روغتیا د رئیس په وینا چې له څو کالو راهیسې په دغه ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پېښه نه ده ثبت شوې، خو که چیرې طالبان د دې کار مخه ونیسي نو ښایي په دې ولایت کې د ګوزن مثبته پېښه پیدا شي.
د دې کمپاین پلان داریم، برنامه داریم چې 3,50,000 طفل در ولایت تخار تحت
موږ په دوبني کمپاین کې د تخار ولایت په کچه په 3,50,000 کوچنیانو واکسین پلي کوو او تر څنګ یې موږ 2,40,000 کوچنیانو ته د کولمو د چنجو ضد د البندازول تابلیت ورکوو، ځکه د تخار د ځینو سیمو اوسیدونکي له صحي اوبو څخه برخمن نه دي. بلخوا د تخار ولی عبدالحق شفق هم د طالبانو له لورې د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګول مني او زیاتوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي تر څو د قومي مشرانو او د دیني عالمانو په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره کړي. متاسفانه وسلوالو طالبانو د ماورای کوکچه ولسوالیو کې د خپل تر واک لاندې سیمو کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی او کوچنیان یې له خپل حق څخه بې برخې کړي دي او یونیسف او زموږ لخوا هڅې جریان لري او تمه لرو چې دغه ستونزه حل شي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د افغانستان په کچه د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی او دغه راز زیاتوي تر څو چې د دوی اندېښنو او پوښتنو ته د روغتیا نړیوال سازمان له لورې ځواب ورنه کړل شي نو د دوی بندیز به دوام ولري. خدای په ډاګه نه کړه چې څه ډول پوښتنې او اندېښنې لري. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که چیرې د دیني عالمانو او د قومي مشرانو منځګړیتوب نتیجه ورنه کړي نو بله لاره دا ده چې باید د دې ولایت ټولې ناامنه سیمې او ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه پاکې شي تر څو په راتلونکي کې د دې ولایت ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په غزنی کې یو شمیر مدني فعالان او د غزنی اوسیدونکي دا کوي چې له کله راهیسې چې د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته تللی و او هلته یې د دوی سره ژمنه کړې وه چې د دوی ولایت به بیا ورغول سي او پراختیایي پروژې به ورته راسي، هیڅ عملي اقدام نه دی سوی. خو د غزنی والی ردوي د ازادي راډیو خبریال حبیب الله تاثیر له غزنی رپورټ لري.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره د ولسمشر کلي ژمنې نه دي عملي سوې. دوی وایي یا خو مرکزي دولت غزنی ته شا اړولې او یا یې هم محلي ادارې پوښتنه نه ده کړې.
زه توریالی نصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه همیشه ربط احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنګ پیښ شو او تیر شو نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالرې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هېڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
جزما د امیر یم، د بیا رغونې برخه کې هېڅ نه وخت موږ نه دلیدلی. یو جماعت جو نوی جماعت ولو ښه پراخ ولو ډېر خلک یې ځایولو، هغه یې ګډ کړو بېرته بیا همداسې جوړ کړي. نور خو موږ هېڅ نه وخت نه دلیدلی.
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالرو تر څنګ یو شمېر کلي ژمنې نه دي عملي سوې. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت چې د هېواد د ټولو ولایتونو سره کوم ژمنې کړي بېخي کمې عملي سوې دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ د ویل سي غزنی کې د پانګونې لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو د دغه لپاره به 20 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلې نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې لا د اعلان کړي وي، لا په ټولو کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې وروسته اعلان کړي وي، هغه نه دي پلي سوي.
که څه هم چې ډېری ژمنې لا هم نیمګړې پاتې او پر ځینو یې لا سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي ژمنې په یوه ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هر ژمنه چې دلته سوې تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر هم دوه درې ځله دي د پیګرې د فار دلته حیاتونه راغلي دي. په هر برخه کې چې کوم تعهدات او وعده د غزنی ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور کړي زیاتره عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه هم تر کار لاندې دي او ان شاء الله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو ټپي کې مرګ ژوبله واوښته. سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول شول.
مخکې تر دې چې وردګو ولایت ته ولاړ سو، میدان وردګو ولایت ته او هلته د پوځي عملیاتو په اړه رپورټ واورئ. په یاد ولرئ چې په دې خپرونه کې وروسته تر څلور نیم بجو وروسته د ښځو ځانګړی پروګرام، رونیس پروګرام او د ګوړیا چار تنظیم پروګرام درو. نو دا دوه پروګرامونه حتما دا سره واورئ. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د میدان وردګو په ولایت کې د پوځي عملیاتو د چټکتیا خبر ورکوي. د چارواکو په حواله وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو کې یو شمېر بهرني وسلوال هم په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د شرافت رپورټ په ګډه واورو.
د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه عملیات یې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ترسره کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد وی سیمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 300 وسلوال طالبانو وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي په یادو وژل شوو وسلوالو طالبانو کې د دې لوړپوړي مشران هم شامل دي.
دې ولایت د ډیر سخت تلفات خوړلې، تقریبا د درو میاشت کې 300 نفر د دښمن طرفات په میدان وردګو ولایت کې، چا میاشت کې سلسل نفر د تلفات. دا عملیاتونه مکنی عملیاتونه او هوایي عملیاتونه دي.
کومندان وایي د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لیزرداره کې ته حمله منځ وړي او دغه راز یې لاس بهرني وسلوال هم وژلي. او په خبره یې چې په وژل سوو بهرنیانو کې د دې کومندان د ابوزوپه په نامه هم وژل سوی چې د سعودي عربستان اوسیدونکي دي. نوموړي زیاتوي چې یادو بهرنیانو په دایمیرداد او جغتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته په ماین او موټر بم جوړونه کې زده کړې ورکولې. کومندان وایي د دې عملیات هم د اوس هم په جلریز او سیدآباد ولسوالۍ کې روان دي. نوموړي وایي چې تېره ورځ یې د دغه ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والي په نامه د حمزه هم وژلي. دوی وایي دغه معلومات تر اوسه پورې تایید شوي نه دي او غیر رسمي سرچینو ورکړي. سیمیمی وایي چې د یاد عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشتې، خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی. نوموړي د افغان سرتیرو کره شمېر یاد نه کړي. په ورته وخت کې بیا د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د افغان پوځیانو یادو عملیاتو کومه پایله نه ده ورکړې. د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغلته افغان پوځیان د دې پر ځای چې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي، خپله سیمې وسلوالو طالبانو ته خوشي کوي.
کوم ساحو کې چې مخکې دي ملي اردو پوستې وي، دا هم را وروسته شوي دي. تقریبا په دې لنډو شپو کې د ملي اردو د څو بیسونه د جلیس په ولسوالۍ کې دا هم پرېښودل. هغه پوستې سره چې دا تامین کو، تاسیس کو، بیرته جوړې کو، فعالې کو، ولې برعکس موږ سره ډېرې سیمې له لاسه ورکړلې. او طالبانو سره چې دا اکثریت سیمو کې سره چې حضور ډېر سوی ده، د عملیات یې ډېر سوي دي.
ها خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان چارواکو هغه اداوې ردوي چې ګڼې په تېرو دریو میاشتو کې دي 300 وسلوال طالبان وژل شوي وي. نوموړي د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ټپي کېده او وژل کېده تاییدوي، خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی. ذبیح الله مجاهد هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې د یاد ولایت والي دي وژل شوي وي او یا دي هم له دوی سره بهرني وسلوال مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسنزی له کندهار لیکلي، طالبان حاضر دي چې سوله وکړي خو امریکا بې باوره ده. مخامخ یو څه او د پردې شاته بل څه. ښه بېلګه یې د ایران سره تړون یادولای سو. فضل کریم درویش له پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه لیکلي، د امریکایي ځواکونو وتل به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. پژواک له کونړه لیکلي، وسلوال طالبان وحشي مفکوره لري او سولې او اوربند ته هیڅ ډول ژمنتیا نه لري. هیلمند له کابل له لیکلي، وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ یو محصول دی. یو بل اوریدونکی چې دلته یې دقیق نوم نه دی لیکل سوی وایي چې کچیری د هیلمند خیلمند دی اوریدون که دای لیکی چې مازرت غواړم که تاسو خپل نمونه سمونه لیکي لوستل ډیر ګران وی دای لیکي چې د افغانستان حکومت باید په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ځکه دا حکومت د افغانستان د خلکو استازي حکومت دی نه یو وسلواله ډله او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي بین الافغاني خبرې اوربند او عمومي سوله زموږ ملي ارمان دی د جرمني او قطر څخه مننه کوو چې د سولې په پروسه کې همکاري کوي اوردونکو کله چې د ازادي راډیو څخه ستاسو نظرونه خپریږي نو باید تاسو پوسی چې په دې کې د ازادي راډیو به طرفه ده یعنی موږ نظر نه لرو دا کومې خبرې چې تاسو لیکلي درته لولو او تر همدغه ځایه پورې وي اوس به ورسو نوریاس نوري د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان جمهوری ریاست وای په قطر کې د راتلونکو بین الافغانی خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري د خبرې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په افغانستان کې نن په کابل کې وبخې په یو خبري غونډه کې وکړه ښاغلی صدیقی دا ونه ویل چې آیا د حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي کنه خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل ویلي وو چې په قطر کې راتلونکي بین الافغاني خبرې به چې ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلی په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هم هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي پرون په کابل کې په خونړي برید کې له 110 زیات ملکي وګړي ټپیان شول چې اکثریت هم د یو خوندې زده کوونکو شاوخوا 50 زده کوونکو په دې حمله کې ټپیان شوي دي ورسره د تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غنې کولو اعلان وکړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ لپاره پای وبلله اوکراین وایي 213 د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي
او اوس خان محمد سین سپورتي خبرنوای
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ الف ملي ټیم بنگلاديش ته ورسید د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې د هیواد د کرکټ د الف ټیم د تیرې ورځې په سهار د 2:00 ورځنیو او 15 ورځنیو سیالیو په هدف بنگلاديش ته لاړ د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې د الف د ټیم د انتخابولو لپاره بیلابیل پروګرامونه ترتیب کړي چې د دغه اوږدې پروسې وروسته د بنگلاديش د الف د ټیم پر وړاندې سیالیو ته انتخاب شو دغه سیالۍ به د رواني میلادي میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې تر 9 به دوام وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي پرونی ځانوژون کې حملې دغه بنسټ ته شاوخوا $2 میلیونه زیان رسولی دی د دغه فدراسیون د خپرونو مسؤول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د یاد فدراسیون ټول ورزشي فعالیتونه ودرېدلی دي د موبایل د فوټبال د فدراسیون بیا رغونه ډیر وخت غواړي او کېدای شي 2 میاشتې ونیسي ښاغلی شاداب دا هم وویل د حکومت او فیفا له لورې به فدراسیون ته د زیانونو د ارزونې وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شي او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د بنګلاديش او هندوستان ترمنځ لوبه روان هندي لوبډله که څه هم د دغه سیالیو بل پړاو ته نږدې شوې خو که بنګلاديش مات کړ نو نیمایي پای لوبې ته یې تګ حتمي کیږي د بنګلاديش لپاره هم د نن ورځې د سیالۍ ګټل حیاتي ارزښت لري ځکه په دې سره بل پړاو ته نږدې کیږي دا د کرکټ په روانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو اتمه سیالي ده د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې سریلانکا ویست انډیز ته ماتې ورکړه سبا انګلستان او نیوزیلند او بل سبا یعنی د پنجشنبې په ورځ افغانستان او ویست انډیز یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې که د کرکټ علاقمندان یاست تاسو زموږ پر پاڼه باندې د کرکټ ټول خبرونه کتلای سي او پر ټویټر او فیسبوک باندې د نورو خلکو سره شریکولای سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري، azadiradio.com. پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو کولای سي چې د ازادي راډیو د نن ورځې ویډیوي رپورت وګورئ چې په پوري محمد خان کې د پرونی حملې څخه وروسته وضعیت ته کتنه پکې شوې ده. پرون په پوري محمد خان سیمه کې په حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د حکومتي ادارو لخوا د مړو او زخمیانو زده نقیز ارقام خپرې شي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې یو 50 د ښوونځي زده کوونکي ماشومان په دغه حمله کې زخمیان شوي وو. ازادي راډیو ټکی کام ته ورسې یو د ویډیوګانو په برخه کې دغه ویډیوئی رپورت هم تاسو وګورئ. او هلته یو پټاسته چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په نوم ده، دغه پټه باندې که تاسو کلیک وکړئ تاسو بیا هغه مشخص ځای ته ورولئ چې د کرکټ د خبرونو لپاره ځانګړی شوی دی. دغه ځای به تاسو د کرکټ خبرونه کتلای او لوستلای شئ. اوس ورځو دوه اونیز پروګرامونه لرو. اول به د ښځو پروګرام، بیا به طنزي پروګرام ګوړی اچار.
نیما نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه مې ومنئ. دا ونی د نیمه نړۍ په خبرونه کې د پوهاندوی ډاکټر زرغونی زیور رښتین پښوند هڅو او کار در سره غږیږو. هغه دمګړی د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د لیسانس، ماسټری او ډاکټرا محصلانو ته تدریس کوي.
لوړیزدا کې موزه مسکو کې مونږ سره یو ځای کړی دی.
ډاکټر صاحب زرغونی د پښتو ژبې د ګرامر استاد دی.
د استاد یو ځانګړنه ده چې د خپل ولس هغه ملنګ ده چې ساني په دې وس وخت کې نشته.
زه په خپل مور باندې ویاړم او ما د پاره دې د ویاړ
نو موړې څنګه د غزای تر رسیدلې زده کړې په کوم شرایطو او چیرته کړې او څنګه یې د ژوند لستونزو سره مبارزه کړې. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د مرکه ترڅنګ د هغې له همکارانو د ننګرهار پوهنتون له رئیس، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د مشر، دا نوموړی د محصلانو او د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي.
په هنوي هغه ځکه چې د کتاب په لوستلو روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیوړې ده. د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازیګر له 3:30 وروسته او بیا د لیې د جمعې په ورځ له 8:30 وروسته اوریدلی شي.
افغانستان کې د هغو خزو شمیر مخفزیت دودې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او خلکو ته یې ګټه رسیږي، خو هغه مېرمنې چې په علمي او تحصیلي برخه کې فعال دي کارونه یې ځکه مسمر تمام شوي چې د ټولنې زیاته برخه کسان ترې اغیزمن شوي دي. یوه له همدغو مېرمنو څخه پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور ده چې دمګړۍ د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې تدریس کوي. نو موړی وای شاوخوا 15 کال یې په دې پوهنتونونو کې تدریس کړی دی، خو اوس چې متقاعد هم ده له دندې لاس نه دی اخیستی. هغه اړه ده هر ورځ له خپل کوره تر پوهنتونه ټیکسي موټر ونیسي او دندې ته ولاړ شي. مونږ هم یوه ورځ له هغې سره په هغې ټیکسي کې ولاړو چې دا یې پوهنتون ته رسوله. استاد منګولی دلته تاسو ټاکسی ونیولا او پانتون ته ځیا، آیا دا کار درته سخت نه ښکاریږي هر ورځ د ټاکسی نیول او بیا په وخت پانتون ته رسیدل؟
دی یو هدف ته پر هر کار چې سخت مې بیا سړی ته آسان ای، خو موږ لپاره یو ستونزه یا یو مشکل دا دی چې لارې اکثریا بندې او موږ کوشش کوو چې په وخت باندې خپل وظیفه ته یا درس ته ورسیږو.
نو موړی لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا واخیسته او د کابل په پوهنتون د استاد په توګه په دنده وګمارل شو.
ګرامرونه چې ما د معاصر ګرامر
استاد
اجازه ده
مهرباني اغلی زیور وای لمړیو کې هیله درلوده چې د طب پوهنځی ولولي، خو د پلار په غوښتنه یې پښتو ادبیات غوره کړل. د هغې په خبره په کابل پوهنتون کې تر لیسانس زده کړو وروسته یې ماسټري او دکتورا په پخوانی شوروي یا روسیه کې کړې ده. د دې په وینا په لومړیو کې ځینې ستونزې د دې سبب شوې چې کابل پوهنتون دا د استادې په توګه ونه مني، خو وروسته له دریو کلونو تدریس یې رسمي دنده پیل کړه.
لیسانس دوره خو مې کابل پوهنتون کې ترلاسه کړه، او د هغې نه وروسته ماستری او دکتورا مې په هغه وخت شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړل، او هلته مې دکتورا او ماستری ترلاسه کړه. خو خیر دلته پوهنتون کې د مقررې مسایلو یو څه ستونزې وې، د خدای افغانستان مسایل دي. زه یوازینۍ ښځینه استاذه وم چې دلته راغلم. دلته اکثریا نه غوښته چې یو ښځه دلته په پښتو څانګه کې استاده شي.
ډاکټر زرغونه وایي په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو په دوره کې شاوخوا لس کاله دندې لري پاتې شوه، خو دې پخه په پخه ونه ډوله، بلکې د خپلو ګاونډیانو ځوان انجونې راټولې کړې او هغوی ته یې د بېلابېلو مضامینو تدریس وکړ.
شاوخوا دا د ګاونډیانو پاندون په فامیلۍ کې اکثره د دوی د لورګانې وې، د استاذانو هغه به مې راټولې کړلې. دوی ته به مې په کور کې تدریس کولو، مثلا ځینې مسایل به مې ورسره شریکولو، ځینې کتابونه، ځینې آثار چې وو زما د پلار او یا د ډاکټر صاحب دغه اثر واغه مې ډیر ایډیټ کړل، د چاپ لپاره مې تیار کړل.
په هندوی زیوار شاوخوا څلور لسیزې په کابل پوهنتون کې تدریس وکړ، خو بل اخره په 1395 لمریز کال کې تقاعد شو. هغه تر تقاعد کېدو وروسته هم تدریس پرې نه خوت. نو موري وای دا کار یې زکه وکړ چې کله تقاعد شو نو د ماسټرۍ برخې محصلان به برخلي کپاتې کېدل، نو زکه یې پرته له حق الزمي هم تدریس کولو ته زړه ښه کړ.
پانتون استادان تقاعد شو، ځینې د ډیپارټمنټ ضرورتونه وو. مثلا زما په لیول دلته په څنګه کې استاد نه وو، نو ما وی چې د محصلین بیچارهګان به سرنوشت پاتې کېږي، دا د ماسترۍ څنګه سقوط کوي. لیسانس خو خیر دی، نور استادان شته ډیر دي، اما د ماسترۍ هغه چې زم کارونه کوم خپل یو بل استاد و هغه هم تقاعد شو. نو ما لغمونه کې زمونه کوم بیا دوی ته به درس وکړي. نو بس ما استادانو په مخ کې مجمنه وکړله چې که خو زما یی کنه ز خپل شخصا ژمنه کوم چې مسئله کې به ز فری درس ورکوم، ځکه چې باید محصلین درس نه د تدریس نه محروم نشي.
د ډاکټر زرغونی یو تن محصل او د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای د استاد زرغونی د تدریس میتود یې ځکه خوخو چې دی هڅه کوله درسونه عملی بڼه ته واړوي او ټول محصلان د درسونو په تشریح کولو کې ونډه ولري.
ډاکټر زرغونی هم لسانس دورکه هم په ماستری دورکه د ما استاد په تسوی نو دغه لپاره د استاد میتود د ما پر دې خو خلوص کله به سنف ترغله په سنف کې د عموما شاګردانو باندې کوم ورځ درس به و د ګرامر درس نو ګرامر د درس به په غلطی جمله به جوړ کړی، مثلا به ترکیب اضافي او یا توصیف ترکیب او یا مثلا د پښتو جمله جوړښت او یا به مثلا کجینو جملو کې به اعداد او د شان استعمال سی او غلطی جمله به راول د صحیح کیږي. شاګردان به خپل لګیا او یا به تختیته یو کس جګول ماغي په دغه ډول میتود باندې تکرار ډیر خراتل شاګردانو په ذهنونو کې به د جمله ډیر کې پات کېدل.
د کابل پوهنتون استاد عبد الله وهاب کامال بیا وای په پښتو ادبیاتو کې د ډاکټر زرغونی سانی نه پیدا کیږي.
استاد نه یوازې دا چې زمونږ د علمي او فرهنګي ډګر یو اتل ده، د دې ترڅنګ یو مور ده، د یو ډېری مهرباني مور په توګه باندې د خپل شاګردانو سره، د خپل همکارانو سره او د ټولنې د نورو غړو سره برخورد لري. د استاد یو ځانګړنه ده چې استاد د خپل ژبې، د خپل قام، د خپل ولس هغه ملنګ ده چې ثانی په دې وسخ کې نشته. استاد یو د هغه مرمنو نه ده چې د ژوند تر روستۍ سلګۍ د خپل خاون هغه سي خدمت وکړو چې هیڅ مرمن به د خپل خاون سره ونی کی.
په هندوی ډاکټر زرغونه اړه ده هر اونۍ په خاري موټرونو کې تر ننګرهار ولایت هم ولاړ شي. نوموړی وایي دا کار ځکه کوي چې په اونۍ کې دوه ورځې د ننګرهار پوهنتون ماسټرۍ محصلانو ته تدریس کوي.
هلته زه یوازې اوسېږم، هلته پوهنتون کې کورونه دي، هماغه پخوانی کور چې موږ دی هماغې کې اوس هم اوسېږم. چې لاړه شم شپه هلته وکړمه یا دوه شپې هلته وکړمه، بیا راځم نو هفتې آخر کې هلته ځم، هفتې شروع کې دلته یم. بس دغلته بل محمود خان ته ووځم د کور نه، او هلته په یو لینی موټر کې کښېنمه، مخته سیټ نیسم او
د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر پوهنمال یحیی فهیم وایي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د استاد زرغونی ځانګړتیا دا ده چې په وخت پوهنتون ته رسیږي.
ما چې د استاد په رابطه باندې د پوهنتون د ماسترۍ برنامې د محصلینو نه پوښتنه کړې ده، باور وکړي چې د استاد د درس په رابطه باندې، د استاد د اجتماعي برخورد په رابطه باندې، د استاد د هغې وطن پالنې او مینې په رابطه باندې چې د وطن سره لري، د خپل ژبې سره لري، د خپل کلتور او فرهنګ سره لري، خاص استثنایی ځانګړنې موجود وي، هغوی ترنه ډېر راضي دي. کله چې قدرمن استاد ته کوم مشکل پیدا کیږي او نشي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي ان ټایم، نو خپل محصلینو ته بیا پیغام ورکوي، بیا په بل هفته کې کوشش کوي چې ماغه کوریکولم ماغه ټاپک چې پاتې دی هغه تدریس ورکړي خپل محصلینو.
استاد زرغونه دوه لونې لري چې یو یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري او په امریکا کې ژوند کوي، او بل یې د طب پوهنځي څخه فارغ ده چې د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د مالی او اداري چارو مرستیاله ده. دا وایي د افغانستان په سختو حالاتو او هغه وخت چې په کابل پوهنتون راکټونه ورېدل، دې هڅه کړې ده چې د لوڼو زده کړې نیمګړې پاتې نشي او یو ځای ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیاله او د ډاکټر زرغونې لور ماموسۍ زیوار وایي ویاړي چې مور یې په علمي برخه کې ګڼ ځوانان او ښځې روزلي دي.
زه چې ګورم خپل مور یو خاص علاقه ده د خپل مسلک شاګردانو ته، خپل محصلین چې دي او ساده ایت او همدارنګه خپل اکیډمیک ژوند تلري، ځکه هر سهار چې خوانتون تزي او مازیګر برته راځي سره د سونه ستړیا او ستوماني، اما بیا هم چې ګورم د یو څو د خونه روسته لیک شاندې استراحت نه، بیا د خپل هغه کاری میشته دی هغه شاته نستي، او یا بس لولي او یا بس لیکي. نو چې ما به کتل چې دا په دې عمر کې دا دونه کار کوي، نو دا زه دې ته تشویقولم چې زه دا چې دې عمر کې کار کوي نو زه باید دې نه دوه چنده وکم. اما زه چې ګورم بیا هم زمانه مخ
پوهندوی زرغونه وایي په کورنی ژوند کې هیڅ کله هم ستونزو ته اجازه نه ده ورکړي چې د ژوند چارې یې ټکنې کړي، خو دا چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې کوم آثار لیکلي او په څه نمونه یې خپاره کړي دي نوموړي پاړه وایي.
پښتو ګرامر کې د نحوې برخه چا کار پکې نه وکړي او دومره زیات څېړنه او تحقیق پکې نه وشوي، دغه کتاب ما زما البته مهم اثر دی. او غیر دغه نه دی کوم مزامین چې ما درس ورکولو دغه د پاره مې لیکچر نوټونه جوړ کړی دي. د پښتو صرف یا مورفولوژي برخه کې مې کتاب لیکلی دی د تدریس لپاره، همدارنګه د لغت پوهنې لپاره مې یو کتاب لیکلی، البته ګستنار په شکل باندې. نو هغه موضوعات بیخي ډېر شاید چې په ساعتونو ساعتونو هغه خلاص نه شي. زه یو خبره کوم چې څومره کار چې ما کړی دی بیا هم زه قانع نه یم.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمال ډاکټر محمد اسلام نسیمی وایي د کابل پوهنتون د ماسټرۍ او دکترا زده کړو په برخه کې تجربه لرونکو استادانو ته زیاته اړتیا ده، نو ځکه دوی د لوړو زده کړو وزارت ته یو مکتوب لیکلی چې هغو استادانو ته حق الزمه وټاکي چې تقاعد شوي خو بیا هم په کابل پوهنتون کې محصلانو ته تدریس کوي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت ته د مکتوب له لارې دا وړاندیز کړی چې دغو استادانو ته حق الزحمه معاش وټاکي. خوشبیني شته چې دا موضوع ومنل شي او دوی ته به د بالمقطع قراردادونو په اساس حق الزحمه ټاکل کیږي.
ډاکټر زرغونه وایي جنگ او جګړه یې کله هم مخه نشي ډب کولی، نو ځکه د افغانستان په سختو حالاتو کې یې هم دنده مخته وړي او له وطنه نه ده وتلی.
درنو اوریدونکو، پوهان وایي لوڼې مو ښوونځي ته ولیږئ، لوړې زده کړې پرې وکړئ ترڅو په راتلونکي کې علمي قدرونه شي او د ټولنې وګړي د ښېرازۍ لوري ته بدرګه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جنگ زارا چیدا اسے میں بدی سی گی.
پیوا سیمه کې په کم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډېرو خبرو به خبر شئ.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلداره
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لومړی درجه ناامن هیواد دی.
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مصطوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي. خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه، بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه بل دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمه ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمه پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي. خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمه ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې او زیاتره متارزین د دې لپاره خیمه دروي چې حکومت اور جذب او ښه موقفونه ورکړي. خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه یې نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشوه. د تحصیلي چارو کارپوهانو وایي چې او زیاتره پیسهدار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډیر شمیر پیسهداران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتگاران نه لرو. خدمتگاران نه لرو زکه چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي، تختی او بل هیواتا هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي. وای بهر کې اوسم، په اروپا یا امریکا کې ژوند کوم، او هلته هر څه شته دي، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه. او دا سلار شی څو وخت روستا حل شی، حلتا نه هنر پاتې شی، نه هنر پاتې شی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نوزکه مونږه خانان نه لرو، نوزکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتگاران نه لرو. خدمتگاران نه لرو، خدمتگاران نه لرو.
خواب چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي. لکه داسې
دما وطنی غیږی او څاپیړې هیڅ په درد نه خوري، باید وسنی عصري تخنیکونه زده کړم، کنه د خلکو په کور کې د خپل حق نم دفاع نشم کولای.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمی تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته مخه کړې او کدي شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه هم ټاکل شوی، لیکن د رزمی تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولای شم او هم حمله.
کراټا او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یې. که نه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کړي.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زوی ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو ده؟
خیر زویا. لالا سلام، ستړی مشی، په خیر راغلی.
وعلیکم سلام خورې، خیر وسې، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا خطر سو.
شمشیر بازی دې زکړه؟
او اوس چې دوه وګدې چړې یا دوه پیچکشونه را سره وي، دا ټول چورلمان هم نشی راته ټینګېدلای. داسې جنگی تخنیکونه مې زده کړی دي.
نو چړی پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده که. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی. هیڅ ځان کاندیدوه مه، په زور د ریاست څوکۍ ونیسه او پی کینه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.